جعفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا با شما خداحافظی میکنم. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست. آقای تکل خوش آمدید.
دیر از یاد من نکام احمد جعفر احمدی قدر من آوریدون که تاسو تا اغلاست ویم ده سهار ات بجی دی تر نهو بجو ده ازاده راژیو ده خپراونه تا خراغلاست ده روان خپراونه پزیات برخه که ده ازاده راژیوی مجلی اونیس پروگرام چه ادبی او هنری مسائلو تا زنگره ده خپریگی ده مجلی پا دیگانه که ده نور و موضوعاتو ترچنگ لافغان انزورگر عبدالواسی همدرد سره ده مدرن انزورگره ده مانا او اهمیت پا اره بحثونه لرو.
کچیر موږ در ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو. مثلا دا کابل غر اسمایي غر زمې شو وینم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه ون وسه ون وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن ضرورت متوجه شه.
په ازادي راډیو مجله کې پر دې سربېره نور فرهنګي او ادبي مطالب او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پلان د خبری برخه کې به ووري چې افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه به د مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر پر غونډو برید وکړي. قدر من اوریدونکو د ټولو نمخ کې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچو کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډاډه وکړي. په فراه کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد مظاهره وکړه. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سخت دریځو پر یو خپرونه بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډاډه وکړي. د ملي امنیت ادارې وین حسیب صدیقي په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سویلې امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړل سوې چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی، همسویی و یاد بود از ملا عمر
دیوی د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوزی هدف دی. د دې ډول غونډې د مخنیوي لپاره به افغان او امنیتی او دفاعي ځواکونه چټک غوڅ او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل سوي او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړ زما تاکید پر دې دی چې موږ باید خپل سیاسي مشکل له طالبانو سره حل کړو او د مذاکرې پر میزې اکش حل کړو. ولسمشر پرون دو شنباله یو شمیر خبرلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. شاغل غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم او لید رسی سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو ژغېدلی دی.
تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د افغان خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د څرګندونې کولې. په فراه کې د مدني ټولنو فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سولهییز لاریون وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د لارون کوونکو یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویل موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې زموږ په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنی مخنیوي وکړي. لارون کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نماته یو پریکړه لیک هم سپارلې دی. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوي لامل د زهرجن یا ګلخانی غاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پلانونه او کړنلاري وستایل. اوباما پرون ویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد مبارزې لپاره د امریکا تر ټولو ستر ګام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستر ستونزه بللې ده. د وی اقلیمی بدلون نور هغه خطر نه دی چې زموږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدای شي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا ګړې ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو ژغ وکړ چې له موقع کار واخلي او د راتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختریزو پر یو خبرونه بندیز لګولی او دوه نورو ته خبرداري ورکړي چې د اټومي موافقې پر ضد له تبلیغ ډډه وکړي. د مطبوعاتو د څارنې دولتي ډلې پرون د نه ډی په نوم اونیزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منتقد دی و تړله او محکمې ته ارجاع کړه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا وایي چې دوه نور خبرونه کیهان او راجان نیوز ته د اټومي موافقې پر ضد د ځینو مطالبو د خبرولو له امله خبرداري ورکړل شوې ده. او سویډن د روسیې د حکومت له لوري د خپل یو ډیپلوماټ د شړل کېدو په ځواب کې پروندو شنبه پر یو روسی ډیپلوماټ له خپل خاورې ایستلې ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت ویاندول د روسیې دا کار د ویانا په قانوني سن کې د ډیپلوماټیکو اصول مخالف خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د سویډن حکومت په اوکرين کې د روسیې د لاسوهنې مخالف دی. د بالټیک سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې الوتکو او بیړۍ د فعالیت پراختیا لامل په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې لومړی راپور دا دی چې د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداری ورکړی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې دا ډول غونډې به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. د ملي امنیت اداره وایي چې د ملا عمر ستاینه او د هغه د ویر په غونډو کې ګډون د افغانستان له خلکو او هغو خلکو سره جفا ده چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډو کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر سو ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. شاغلی صدیقی ول دولتي ځواکونو ته واک ورکړل شوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو لمخې د ملا محمد عمر د مړینې اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډې جوړې شوې. شاغلی صدیقی له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي.
هر نو تجمع
د وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمي تایید شو او طالبانو هم ورسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی ملا عمر ته د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق ظلم بللې. نوموړی وایي چې ملا محمد عمر د افغانستان د ورسته پاتوالي بدبختی او د بیګنا افغانان د قتل مسؤل دی. د راپورونو لمخې لږ تر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی ښار ته نږدې د ملا عمر په یاد پر جوړ شوي غونډې حمله وکړه.
په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې د ملي امنیت عمومي ریاست د افغانستان خلکو ته خبرداري ورکړی چې د ملا عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. په همدې حال کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور ویلي د طالبانو د ماتولو لپاره اوس امکان زیات دی او حکومت باید له موقع کار واخلي. ښاغلی نور پرون اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې خبرې کنټرولولی شي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پراپور کې واوري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو شموقي لري او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصت ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پرس ته ویلي ملا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه ولیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ مانوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټک کړي او لامل به طالبان په ډلو وویشل شي. اته محمد نور ویلی چې د مولا محمد عمر مړینه طالبان په مختلفو ډلو وشلایسي او لدی عمله طالبان نس کولای چې د یوې واحد ډلې په توګه وجنګیږي چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والی اسوسییټډ پرست ویلی چې د افغانستان د سولې د بهیر کلی د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه. اسوسییټډ پرست وایي پاکستان له ډیری مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته یې په کویټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والی په دې اړه ویلي پاکستانی چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښنولی سي. پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکیچ تر څیړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسلوالو مخالفو ډلو جلابه له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسییټډ پرس ویلي د ارګ له خبر پاڼې داسې بریښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکرې ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزی حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
د بلخ د ولی عطا محمد نور د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس زیات شوی او حکومت د ملا عمر لمړینې وروسته له رامنځته شوي فرصت څخه باید کار واخلي. قدر منوریدونکو که د دې او همداراز د نورو هغو موضوعاتو په اړه چې له همدې موضوع له همدې خبرونو سره تړلي دي، که تاسو کوم خاص نظر یا تبصره لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1800 شمیرې خپل نظر اس ام اس کړی ازادۍ راډیو ته رسیږي او مونږ د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادۍ راډیو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غواړم چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کړي.
لویدیز رسنیو او رسپانو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر لتاي درسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقاله او مطالب خبره کړې دي. فورن افیرس امریکایي خبرونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډبنس او کارپو کارتر ملکسیان یو لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی ډبنس لیکي په افغانستان کې د سولې د خبرو وخت رسیدلی دی. د نوموړي په خبره که په خپله سوله نه وینو د سولې خبرې خو پیل شوي دي. فورن افیرس خبرونې ته جیمز ډبنس او کارتر ملکسیان لیکلي په تیرو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې د خبرو په لور لوړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی لیکي له 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره فرصتونه رامنځته شوي او بیا ځای شوي دي. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسه د خپل کاري اجنډا په سر کې ځای کړه او پاکستان او چین هم د سولې د خبرو د پیل لپاره ګټور ګامونه پورته کړل. په مقاله کې راځي امریکا باید د سولې لپاره اوسنی فرصت ځای نه کړي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره باید ټول اړین کارونه وکړي. فورن افیرز لیکلي متحده ایالات باید له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي څو پاکستان دې ته اړ شي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وایي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې نرم دریځ غوره کړي او تر 2010 کاله او تر هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ پر ژمنه ودرېږي. دا برتانی چاپ فاینانشل ټایمز رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې عنوان لاندې چې د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه شک پیدا شوی دی یو مقاله خپره کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات پیدا شوي او د مطلب د لیکوال په خبره سخت دریزه طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو چې د پاکستان په کوربتوب او د چین او امریکا تر څارنې لاندې وي مخالفت ښودلی دی. د پاکستان متقاعد جنرال معین الدین حیدر فاینانشل ټایمز ته ویلي دا سخته ده چې معلومه شي چې د طالبانو نوی اعلان شوی مشر ملا اختر محمد منصور پر طالبانو څومره کنټرول لري. یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو فاینانشل ټایمز ته ویلي په داسې وخت کې چې د افغانستان جګړه دوام لري، د طالبانو او افغان حکومت خبرې خای وزنډیږي. دا چتم هاوس څېړنیز مرکز کارپو مات والډمن فاینانشل ټایمز رسپانې ته ویلي، طالبان له پوځي اړخه اوس هم ځواکمن دي، منابع لري او په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو برخمن دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومان یم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علم گل سحر دغه دوه ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې وروستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
دمندر په هرات کې یو غر ده، دا په پخوانیو جنګونو کې به ځینې قومندانان هلته اوسېدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انځورګرۍ د اوسني وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د ازما کارو ته څه نوم ورکوي؟ وستا کار مدرن بومي هست.
لنډه کایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ کېږدۍ ادبي بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشاعره وکړه. په مشاعره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبي بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. ګډونوالو د اختر تر څنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ښوونیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړې ډالۍ هم ورکړل سوه. کېږدۍ ادبي بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبي غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوې ودانۍ د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه طرحه د ښار جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسینی لخوا برابره سوې ده. حسینی پخوا د پغمان د ماڼۍ او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابره کړې ده. په غونډه کې ښاغلی حسینی د پروژې د جزئیاتو، طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په 3 کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شک پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو، د فرهنګ لودي او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لار کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یکتوت په ساحه کې جوړیږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیمه جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنورو میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله یې څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانیو جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې 3 کاله مخکې شروع سوی و، خو د مالي امکاناتو له وجې ولاړ و.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسین محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ سو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ سوي دي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چاره د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ سوی وو. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
واشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودی او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅي او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې در واشاد عطایي هڅي وستایلې او ټولنې مسؤوله وبلل چې دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاست پوه ارواښاد کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایي زموږ له هغو نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسي میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د ده هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او وجیبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایي د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
ازادي رادیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډېره سوې ده.
او دا دو ناولونه چې دي دا د دوه ولیکوال دي، شمک هیروي د درنه ژباړل شوی دي. یو کتاب نومېږي د جهنات روان لاندې د ترنټو وشکي او بل د دویندر لیوان. دغه دواړه ناولونه ما په دغه تېره موده کې البته نورو تیتو پره کارونو تر څنګ ژباړلې دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خو دا ده چې ضرورت ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل غواړي دي. نو کله کله لیکوال په دې شرط کې چې خپل تخلیق نشي کولای بیا د دې لپاره شکر نه کېناسته نو ژباړل ته مخکې د مخ په البته عادت نه ده چې نور لیکوال هم چې دلیل درته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنی هم اداري کارونه را باندې زیات وو، هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولای چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم، تخلیق وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر قراره کېناسته وایي دي کړتو چې چل شدي.
ولې مو د یو لیکوال راوښ بړل دلیل څه وو؟ ولې مو د یو ناول د بل چاونه شپړل؟
کیسه درازه ده دا چې ولې د افغانستان د درې د مرد خپل دوه ژبو ترمنځ اول په دې باندې ته خبرې وکړه. موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره یو ورې دي سپېدې مجلې مې چاپوله یو ټولنه و څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې وو د ادبیاتو په کلنۍ فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو د موږ خپل خلک د خپلو ادبیاتو نه دي خبر. یعنې دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا تصمیم دا ونیو، واده مو سره وکړه، ژمنه مو وکوله چې یو له بلې ژبې به ژباړو، درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ باید ډېر سره نوسو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط سره غل دي کله د بل ژبې له غنه څوک نه خبر آثار نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډیر آثار ورباړل او حتی د شمسو ویل چې یو اثر څو کسان ورباړل دی. یو مثال هم دی ګلنار او هندار دی زریاب اثر دی چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ورباړل دی او پکتیا کې سمې پیوند ورباړل دی. فکر کوم ما هم ام دغه شو کول دا چې ولې یو لیکوال ز دغه لیکوال لا سار سره بلد ومه د دا سار مخکینه سار مې دوستو او لیکنه مې ور باندې کړی وي خوند را کړی وو جالب وو د ټولنې لپاره راته مهم وو دومره مې خوشی وو چې ما غوښته چې نو سار مې جوړه ما دې خو بیا مې دم دې خبرې سیده شي سوال نو ستو کو نه کړی کته چې کیره نشي دی ولې یو لیکوال دوا سره نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سار ور باندې او ما څه تاسو معلومه ده بخه بعض خلک دی لوی نوم لري خو اچنی باج خلک هیڅ نوم نه لري خو اساس ته څوک توجه نه کوي که توجه ورته وشي او وی ګوري سره به ډیر شیان په کې ما په دې کې بل نشي یعنی ما چې لوشته به دی وخت ما دا خبره مې لیکلی هم ده په کې په مقاله باندې ما د شاسر به نه لوشته زموږ په دې کې زموږ په ځبه کې کنه مثلا د زریاب دي اثر دي ګلنارې وایني ډیر توصیف کې پر ځای کې بس ما ته هیڅ خبره نه راکړي هدا کار ان دوه ورځې بل څه باندې دوه کسان بل دی نو د ما په نسبت باندې دغه ډول اثر علیو
یو څه د دې دوه ناولونو په حساب کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده د اول ناول چې موږ په اړه لای دا د
ناترون لاندې ترنتو دا دوه ناولونه کې ډېر انساني پیغامونه دي لاندې ول به وایم اول ناول چې ربال سوې ده دا یو کناډایي ډاکټر د افغانستان تر راځي سلسات ځکونه په منځ کې او دا بل اخر کندهار ته ځي په کندهار کې طبي خدمتونه کوي الته بیا مخامخ کې د خلکو سره دي شو وجد کوي او بیا یو مجاهد سره چې په خاني جنگونو کې برخه اخیسته د وستر ګلند سوې دي لږ سره ډېر مست کوي په سنې جنگو کې هم دیغه یو ځای په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ دنمارګ برید کې کسې ډیر ورده ده نه به تکو
چې بیا ناول ولولم
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو خبرونه دا التوی او دلتا یعنی دا هدف دې کې دا چې د ټولنې ترمنځ د همدیګر پزری یا یو بل د منلو یا تمدنونو خلاینه دا یو ډیر پیغام لري یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګ ګورو یا شاید هغه مستمه بدسترګ وګوري دا شیغي دا د خلاینه د انسانو ترمنځ ماته په سباندې خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر شپ کتر سم سوي ده انده ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وخت کې نظر داسې و چې دا باید 2 میلیون شخې چاپسي یو ډیر انساني پیغام درلود بل دي موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په عین حال کې دا شپ کې رنګښت دي دا زموږ یعنی ډیر کومل کول دا کار کړی ده دوم بل ناول د ویندر لیوان دی او ما سه
دا هم د ویندر لیوان دا نوم جاله
د ویندر په هرات کې وغه په پخوانی جنگونو کې به جنې قومندانان هلته وسیدل دا ډېر وحشتناک غرد وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم نو په پخوامو اوس هم وسته جنگونو کې هم د سوي دي هغه څوک چې په جنگ باندې مختدي هغه څوک چې دیونه رنگ خوند ورکي هغه پخوانی جنگونو کې ول وسم جنگونو سوي دي کتاب کې دی موضوع باندې سوي دي دې کې یو سړی دی یو پخوانی زول جهادي قومندان دی چې مات سوی دی جنگونو مات کړی دی خبره دې کسای داسې ده خود دې زوی یو بل قومندان چالت غلش قومندان چې غواړي چې ژوند د خلکو بزورول باندې د زور لري وکي توپک واخلي او خلک وزوري خلکو نه پیسې واخلي غلم دا پاینال کې دا نو په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوی ده او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې خو لري غسر همکار وو دغه زوی وسره ولې تختي او بل اخر غته مو اسلام مصر وجنګ د ووسه دغه د ویندر غته ویلي بیا کشي په دې کې البته ډیر راځي چې د بل بل قومندان سره جنګ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختي اغه بیا ته دی په پیغه باندې عمل کوي یالته اغه ور اخلي دغه پخوانی زور جهادي قومندان په خپل زوی پسې دی دویندر غره ته غلطه چې ګوري اغه زوی یالته بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انسانيت فن لري نه دا قومندان دی د زوی دا لري کوشش کوي چې دی راوالې خو نه کیږي بل اخره خلک له نور خلکو سره جنگ کوي ستاسو جنگونو ته جي بیا په پای کې اغه مړ کیږي په جنگونو کې نو په دې ناول کې هم دغه د جنگ روحیه ده دلته موږ غوښته خبره وکړو چې تاسو بل ته خپل ټولنې د ډیرو مهمو کسانو د چارواکو هغه د فکر سره سرسریواله معلوم شي تا بل ځای ورېدلې اتل وجهانو د ولسی جرګو د غړو د رئیس نه لجنو نشي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشيانو په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتذل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوانو درایا دي نو دوی هر یو ویني چې دا دغه شي د افغانستان دغه شي د افغانستان دغه شي ما دغه نه اول وسته په دري کې افسوس من کوم ته وګورم زموږ مشخره څومره غدي دا مهم خلک غشي دا مهم وایي دا کتاب نه ولی چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان په کې متر تر سوي یعنی په دغه کتاب کې د موږ حسنای حالت ډیر ښه انځور شوی دی پکې ته بیا مې دا کتاب پښتو کې موږ بل مکو څه کې ولولې کنه
مننه سر صاحب یو دوه خبرې خو یو خدا چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړئ په وخت کې دو ځوانانو ژباړلی و. نو دا خو په حقیقت کې وخت د یو ځوان هسې ضایع سوی ده، باید یو بل اثر ژباړلی وای. او دومه خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیثه کې نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپلې ژبې دي، دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده. که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دری ته له نورو ژبو را ژباړل شوي وای، بیا پښتو ته ژباړل شوي وای، د دې به ګټه نه وه ډېره؟
بله، دا خو ډېر عوامل لري. یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
د دې ځوانانو په حیثه کې مې څه راته وایه، یعنې د دې لپاره مې یوه لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بوخت نه شي.
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شوه چې دغه ژمنه موږ سره کړې وه، خو بیا دا کار موږ وکړو، یعنې دریا سر له ور بغل ډېر او متاسفانه زه نه اورم، ما نه لیدلی چې پښتون دې مقابل شوي. یوه خبره، بله خبره دا ده چې عمان صاحب د ژباړې لپاره سم یو سیستم په کار ده. مګر یو وخت په دې باندې کار وکړ او موږ د ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل دیش څوک پرسته وکړي د ژباړې کلنۍ سیمینارونه جوړ کړ، بیا کلنۍ غونډې مې درلودې او په هلته یو څوک چې ښه ژباړه به کړي او هغه به مډال به ورکوو یا به تقدیراوه. یو سیستم هم رامنځته کړ، ویبسایټ هم رامنځته کړ چې په دې کې باید دا معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کېږي، کوم اثر باید وژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده. یعنی که یو څوک پوه شي هلته ویبسایټ ته لاړ شي ووایي یو کتاب غواړي چې وژباړي، دا ته معلومېږي چې دا کتاب بلڅه. نو دا سیستم البته هغه چون
کامیابه نه
غیر دولتي و کنه بنس لاندې بیت وایم، د دې ته ضرورت ده دولت باید ته توجه وکړي، موږ د کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي، کلتور وزارت باید ته توجه وکړي. یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دی ول کوال سره ونجباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده، هغه اثر باید راوړ بل شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید راوړ بل شي. د دې سیستم په کار شي متاسف باندې اوس په توجه نه ورته سوي، د ماهر دا شي توجه ورته شي.
بل پښتنه مې دا و چې که دا ځوانان د داسې اثر راوړ بل چې دری ته له نورو ژبو یا له انګلیسي یا فرزن له اردو یا له نورو ژبو را له روسي ژباړل شوي بیا دوی پښتو ته وژباړي، دا به څنګه یې؟ دا خو دواړه زموږ خپلې ژبې دي، یعنې باید دا مزده وای.
بل ښه خو دا ده چې اصلا باید کڅو کې راژباړي د نورو ژبو یې راژباړي
اصولان
او حتی نه یوازې د انګلیسي نه، بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي، له هالنډي راژباړي، له ډنمارکي راژباړي، له نارویژي راژباړي، له ژبو ژبو کنه. نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو وقتاً لکه تاسو چې وایي خپلې ژبې
دي خپلې تجربې
دي پوهېږو کنه. یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم ژباړل ول دي، ما چې کوم مهم اثر نه م اورېدلی دغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرله او کله ښه خرڅ شوی هم ده. یعنې هغه تم ضرورت شته خو ښه به دی چې موږ نوي اثار راژباړو، مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي، موږ باید عجل اوس د انټرنیټ زمانه ده هماغه خپلې ژبې ته راوځو. نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي، هغه باید عجل موږ ژبې ته راوځبال شي، موږ خلک به پې خبرې ښه دی چې مستقیمه راوځبال شي نه بلې ژبې نه. دا خو زموږ وجود ده چې یا مزدنې بلې ژبه او یا لاندې لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نوی خونه ده ډیر ولا په خامه ډیر کار په خامه کار په کړی او بیا رانه پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکمیل او ډیر اثر په کومل کسو او ښه اثر ولیکل سول د ما کار یو قسم به ضرورت سه البته سره دې شي شکل ته تغیر ورکړی ده کې دې شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه ده. یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا په یو وخت کې نو مو ځان مرګي به دې موضوع غوښته ویل کومه هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې ده شاشي دي اوس مې غته په لسی شکل ورکړی ده چې د نور نه فرق وشي چې تر اوسه په ژباړه سوي دی یو چاپ سوي دی یو څه نه نه چاپ سوي دی یو کتاب نه چاپ سوي دی او د دې ما کارم هغه نه بل شي چې ګویا نوې کار نه ده کړی یا بزولو درته لایمه. نو پلیسی دا جالب سوې ده وس او امغه دما په نظر باندې البته کنور کار پیوښ نو کله شي شونه ول
سر سپ تر دې لمخه مم یو ناول چاپ سوې وو مخکنه ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنه ناول و چې پنځه کال کې چاپ سو مینو جګړه نومو او د افغانستان دی دغه تیرو دریل سيزو جګړو دي مختلفو حالاتو یو ډول انزور ونه
سر سه دوه ناولونه مو وژباړل او د دې ترڅنګ په کیسه موږ ژباړلې دي، تنظیم موږ ژباړلې دي، د دې خپلو تجربو پرانا کې یو څه راته وایسته چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونه مختلف نور آثار را ژباړي، کوم داسې مهم ټکي دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي؟
یو خو عمومي ټکي د ټوپې باندې پیږي چې سړی باید هغه کوم ژبې نه چې را ژباړي په هغې باندې حاکمیت ولري، او په خپله ژبه باندې په هغه ژبه باندې چې اثر ورته ژباړل کېږي په هغې باندې ډېر حاکمیت پکار دی نسبت هغه بلې ژبې ته، او په موضوع کې باید سړی هغه ولري، یو ډول تخصص ولري. البته موږ خو تخصص دی نګانه مشکلات لرو په هره برخه کې، متخصصین نه لرو، خو په هغه موضوع کې باید ډېر زیات معلومات ولري. مثلا ما چې ناول ژباړلی دی زموږ په ژبه کې ډېرو شیانو ته ضرورت وي، چې په برخه کې کتاب ته ضرورت و، د ریاضي په برخه کې کتاب ته ضرورت و، په نورو برخو کې علمي برخو کې ضرورت و، خو کومه برخه کې چې مثلا چې په برخه کې دومره نه یم بلد، لیکن ناول په برخه نو له یو برکو نه هم باید سړی خبر یې چې شته موجود دي. نورې عمومي خبرې دي، مختلفې تجربې دي.
او مننه کور مودان.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په پخوانی یو نقلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو، د بډای جادوګر کنجی چې هر څه به ور سره خلاصې ده، یا د کوم چا ګوتمه یا غمه چې په سختۍ به ترلاسه کېده، خو بیا به ډېرې غوټي ور سره هوارې دي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدی الولی د جادوګری آینې خبره شوې ده، دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وږمه به راته ووایي.
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یوه کیسه. د غرناطي په ټول ښار کې اوازه ولوېده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهي تر غوږ ورتېره شوه، ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته، او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهي دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دوکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې، او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې، او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه انجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دل شان سره مناسبه انجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویي هنداره ده. معنی که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي، نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي، سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر انجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي، حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې انجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته بخپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړی. دې کې یو شرط خبري هر چا ته خنداور وسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا خزه شي. خو عجب دا و چې هیڅ څوک هم نه یې ته ورنغلل چې د هغه هنداری ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیڅ چا زړه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړي، یو امتحان دی، تیر بشي، نه یې ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه. ځینې به ویل چې بل چاته ور په نوم شوې ده. یو شمیر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نه یې ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګیږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوي ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلیږي. ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نه یې ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نایي ځواب به دا و چې دوکان ته ډیر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل های های غرناتې، لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ. نایي، ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د دریدا جرأت ولري. نایي وویل صاحب، دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب، هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنې دي. پاچا ورته وویل ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا دې ټول غټان او د دوی میرمنې بره وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولۍ ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل نجلۍ، که غواړې زما میرمنه ووسې نو په دې هنداره کې به دې مخته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولی، ما پاللی، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل. پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور انجونې هم زړورې شوې. هنداره یې مخته ونیوله. هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه. دا د هیڅ دا قربانې نشته. شپنی خو ویلي و چې نغوړی ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل یوازې شپنه پیغله و چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅیږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیثه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیثه کې یو څه راته ووایاست چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاو، یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډپارټمنټ فعال دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي. نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کېږي، ډپارټمنټونه سته فعال دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه نسبت واغه ته فعلا محصل زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي، یعنی علاقمندان ډېر شوي.
یوه ټوکه د می استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو ناعلاج راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي؟ داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري. او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي، نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دوی په خپله نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې مهاجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوې دي. اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقمندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبه وي، خو نو په تدریج سره هغه خلک هم علاقمندان شوي دي.
استاد، کوم ډپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشي کې محصل لرو. ولې چې اوس د نقاشي په ډپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی، عملی کار نسبتا کم دی. او چون چې په نقاشي کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نشي ورته رسېدلی. نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادان ته دا خو یو اصل دی چې دا کومه رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړې دي. نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي، کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي، دوسته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پارسه کې نه دي، نه
دا خو په مجموع کې
چون زموږ باز په هنر د په هنر راځي
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای سي چې امني وخت چې نه امني نو هنر سانه سک شلای او گر چې په امني کې ځنه هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځنه کارونه کړی دي چې بعد امنه هم د کارونه منهیس دی سنه تاریخ نمایشه شو د سیو دي خلق قضاوت په کړی دي بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي یو شاګرد سره کولای شي جرزان فاکولټي تر ورور سي غیر حاضر ونه کی خپل مواد واخی او دا د هنر بخش خدای زده چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سمي ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي ام اکثریت څل سي دغه درلودل شي د برسونه اخلي فرض مثال خپل ماستری اخلي ډاکټر اخلي بل اخر مترکیږي و چې موږ د طرح خبره کوو چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي او یو مشکل د فعل زویلم چې ما مبالغه ونه کوم په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سیوی دي نمایشګای ولر د ایریږي اته الهته ممکن ټول تور معلومی چې خلک نسیرات لري نور اتبا عام نسیرات لري د لای نسی نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نه سیور تر سره دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یوه کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوی دي او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څه کار کوي وګوی مکتبونه یا سره غډی او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هغه زړې څخه تودید کدا نویم تودید سوی
څه داس فکر کوم چې کنوې شی منست راځي دا په دې معنا ده چې نوی افکار اوس برسر سوی دي او کار کوي په ټولر سو کې د ادبیات پیسې کې د یی د خلک نسبتا اګه سوی دي نسبت په خاطر کنقاشی د سنتي حالت ته و باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د ازمر هم سایګان ته ځتللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمی شې دي د نیمه کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي او سترا کارونه دي یا په اصطلاح نوی کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بي ده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې پیسې یو کاذب حرکتي هغه هنر ځای نه نيسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زموږ بل خواته لار
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د مکتوبونو تدریس هم کیږي شاګردان ور سره بلد
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي تل ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نوی نوی کارونه سوي دي اته په دا ماستریک مش په خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوی کارونه دي چې ریالیستیک او سنتي کاروڅه بچسوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی د مفهومي هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاشم ونه انځور کې وایي مشکل نه یته واخلي
بله
یعنی اوس دا چې کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر دقت ونه کې ته دا انځور نه څنګه سي اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادخل ځان ته متوجه
کړي نه یو څو د کې مصرف
ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا د کابل غره اسمای غرزه مې شوې نم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن او کچیر دا یو سر رنگور کوم ممکن زور ته متوجه شم دا یو بل فضا یا یو بل احساس ماته راکی
یا غش یا موقعیت ور بدل کې یا رنگ ور بدل کې یا یا غش یو د کار ور بدل کې چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کې
بالکل دلته خبر دا سید چې دا خپل د فکر سپیډ پیس اپ یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زدا سي تر یو هدف پرې چې زګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریج درشت هر شی د ځان مفهوم لري کچیر موږ غواړو چې د نور دنیا سره اده خپل ځان برابر کو نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې نو عامه سي د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه د غسي قدمې شي دي او بل اخر د حرکت من سره غلي دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش شو زموږ دغه هدف دی هغه سره او حرکت دی او فعل بده او اثر دی نو د فعلی ټولین لپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي کدا چې نقاشي هم کدا چې یو صحنه د تیاتر هم کچيري داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنې بلی خواته زیو آرټست چې پر غلار زی نو هیڅ اثر نه شته یعنی د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارزا کوم زه باید څه ولرم نور خلکو ته چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گزار سي بل اخر په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی مشکور ده او فعلا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ورکو خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه دا شی دی ستاسو رسالت دا شی دی هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخښو کې باید چې هدفمند کارو سي مبتزل دي نه
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلې وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وې له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو یو څه د دې خپل کار ته د شیوې پیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم د خپل روحي وضع ته ګورم د خپل افکار ته چې ګورم زه واداره کړم دغه ته چې زه باید نوی کار ولرم یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرټستان څخه موږ یو نمایش درلودی په ایران کې مالته د آرټستان ته ویل اکثر از مالته د نوی کارونه و مالته چې د ازما کارو ته څه نومر کو وستا کار مدرن بومی هست دوی ما زه ډیر خوشاله شوم نو فکر کوم چې د خپل یو مکتب څوک تعقیبی کچيري په اول کې شروع کړي دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زکول اسم چې مکتب وو باید تاغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې په سپیچ کار کې آرام کار کې کم رنگونه کار کې ته باید دلته ځان پوخ کې نو باید ته کولای شي چې ځین خلک چې موسیقي ووس کولای شي تاسو خاني وکړي نو دا هم داسې دا نو کزه چیر وایم چې زم پر دم پرسونستان څخه متاثر یم اما پرسونس نه په دې دلیل یې زه پوښتنه وینم چیرې ما غره کم تجول غره کم رنگونه مراد کړل غره کم سپیټ او صورت ما درلودل نو زه کولای سم چې یو پرسونس اوسم دا یو مسله چې ټکنیک د کار کې بل مسله ده چې د خپل افکار د خپل ستا فکر څو نه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څو نه درکړي ستا فکر څو نه د نور آرټستان سره آشنا دي څو نه د خپل احساسات نږدې ویني د نور آرټستان سره هدف مې ممکن تر یو حد پورې د افغاني آرټستان سره هم اکثر ته دا بیرونی آرټستان څه دي چون چې نقاشي خونو که څوک تاریخ را وخت سلسله را وخت موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخته دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلا نو کې مصرف هم نو کې کارونه مې زندوبس شوی دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په غشي مخته زم لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او څه بیان او څه مفهوم ولري
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګان جوړ کړی
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم یعنی کوم وخت چې ما اثر یا په حساب نقاشي مې موثر و خلق اخیستله خوشاله نمایشګاوی ته تلله لازم کارونه او دودن لزر یو لزر رسمونه به ما کار کړی نقاشانی
تر ټولو شت تابلو مته بلور قیمت خرڅ سوي د کومه تابلو واو
مثلا شل کال درمخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مخشیدل یعنی هغه زنه ردم ممکن هغه ما استاد د فیلی حرکت به په دوه د هکې ممکن زبل رقم بل احساس میو دا د هر وخت کار ز تقدیروم ول چې هغه خپل ما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولانو زوس تقریبا 2000 3000 5000 زر $500, $200, $100 نو د دې کارونه په سوي دي
ډیره مننه استاد څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل
پاکستان ممکن شل کسي دیش کسي
کور دې ودان استاد
تشکر ستاسو تشکر